د مشال ریډیو پروانه خبرونه کې د خپل قربا اسلام الله مومن سلامونه مني. وخت غربي 12 بجې شوی. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري د جمعیت العلماء اسلام فید مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د پوزیشن ګوندونو مارچ او دتا د حکومت جواب او همدغه راز په وروستۍ نیمه کې د رنگونو نړۍ اونیز خبرونه هم له روخ تر هر څه مخکې له مجید بابر د سات تازه خبرونه اورو.
ستړي مشهډوم به د مشال د خبرونو سرټکی. نن د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د خپل ګوند د مشرانو غونډه رابللې چې پکې به د آزادۍ مارچ په حواله خبرې کیږي. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن عمران خان ته د مستعفی کېدو لپاره د دوه ورځو مهلت ورکړی. امریکا په عراقي چارواکو غږ کړی چې د مظاهره چیانو غوښتنې دې ومني. مشال د خبرونو تفصیل. نن د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د خپل ګوند مشرانو غونډه رابللې چې پکې به د آزادۍ مارچ په حواله په ملکی سیاسي صورتحال خبرې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ په اسلام آباد کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د اپوزیشن ګوندونو آزادۍ مارچ ګډونوالو ته په خپله وینا کې مولانا فضل الرحمن عمران خان نه د مستعفی کېدو لپاره د دوه ورځو مهلت ورکړی. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال وایي چې تیره شپه د مولانا فضل الرحمن په کور کې د اپوزیشن ګوندونو د مشرانو یوه غونډه هم شوي، خو د دغې غونډې تفصیلات نه دي په ډاګه شوي. اپوزیشن ګوندونو د اکتوبر په 20مه د کراچۍ نه آزادۍ مارچ پیل کړی و چې دا مهال اسلام آباد ته رسېدلی او پکې به لسګونه زره خلک شامل دي. د جمعیت علماء اسلام په مشرۍ د اسلام آباد په H9 سیکټر کې د آزادۍ مارچ ګډونوالو ته چې د اپوزیشن ګوندونه یې ملاتړي دي، مولانا فضل الرحمن په خپله وینا کې د پاکستان واکدارانو ته د دوه ورځو مهلت ورکړ چې له وزیر اعظم عمران خان څخه د استعفا واخلي، که نه په دغه غونډه کې دوه ورځې پس به راتلونکي تګلاره ټاکي. نوموړي په خپله وینا کې پر پاکستاني ادارو غږ وکړ چې د وزیر اعظم عمران خان د حکومت او اپوزیشن ترمنځ لانجه کې دی بې پلوه اوسي، ګنې د دوی په اړه به هم په رهبر کمیټه کې خپله فیصله کوي. د اپوزیشن ګوندونو د اجتماع چې لوی اکثریت پکې د جمعیت علماء اسلام د کارکنانو دی، مولانا صاحب په خپله وینا کې تور پورې کړ چې د عمران خان حکومت په 2013 زیږدیز کال په جولای میاشت کې د بدترینې درغلۍ په زور راغلی دی او دوی یې نور نه مني او نه یې زغمي. د ده په وینا دا حکومت به نور خپل ټغر ورون غړي، ګنې وزیر اعظم عمران خان به په خپل کور کې گرفتار کړي. په اسلام آباد کې د سلګونو زره خلکو د سترې غونډې ته د مولانا فضل الرحمن وینا وه چې عمران خان د پاکستان ګورباچوف دی چې په وینا یې د هیواد اقتصاد په ټپه ودرولی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د آزادۍ لاریون لوجې د پاکستان دښمنان خوشاله دي. تېره ورځ ګلګت بلتستان کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال عمران خان وویل، زه غواړم چې د پاکستان رسنۍ له دغو خلکو وپوښتي چې تاسو له چا آزادي غواړئ. پیپلز پارټي به وایي چې ګراني ده، مسلم لیگ ته معلومه هم نه ده چې هغوی ولې مارچ ته ورغلي. نو زه دغو ټولو ته دا ویل غواړم چې د فضل الرحمن په مارچ د پاکستان دښمنان خوشحاله دي.
جتنے خوش پاکستان کے دشمن ہو رہے ہیں فضل الرحمن کی مارچ سے.
اکتوبر په 20مه د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ اپوزیشن ګوندونو د کراچۍ نه د آزادۍ لاریون پیل کړی و چې د اکتوبر په 1 اسلام آباد ته رسېدلی. د خیبر پختونخوا د وزیراعلی د تعلیم لپاره سلاحکار ضیا الله بنګش وایي چې په قبایلي دلو کې د ترهګرۍ له امله د ورانو شوو څخه د پاسه 200 سکولونو د بیا ودانۍ کار به د راتلونکي کال په جون میاشت کې مکمل شي. تېره ورځ مشال لیډیو سره په خبرو کې بنګش وویل،
کنسٹرکشن خو ہر ضلع کے اسٹارٹ تھی اور تقریباً 700 نہ پاس پاس اسکول تھی ساری کنسٹرکشن کے ٹھیک ہے نا نواغ میں ہال رہی ہے ٹینڈر ایشو بھی دیا میں وہ کرونا اسٹارٹ تھی جون 2020 ٹارگیٹ تھے اور اکے لگے سور ہاتھ پورے مور کتلے ایشو ہے نا.
په قبایلي دلو کې وسلوالو په سوونو سکولونه په بمونو وران کړي وو چې تر دا مهال یې د بیا آبادکارۍ عمل روان دی. د دې له امله د قبایلي دلو سره د تعلق لرونکو په زرګونو ماشومانو زده کړې متاثره شوي وي. په پاکستان کې د خبریالانو د حقونو لپاره کارکوونکي غیر دولتي اداره فریډم نتورک وایي چې په تیرو شپږو کالو کې په پاکستان کې 3 خبریالان وژل شوي، خو تر دا مهال یو قاتل هم نه دی نیول شوی. تېر ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې د یادې ادارې مشر اقبال خټک وویل چې په دې لړ کې د پولیسو پلټنې ډېرې ناقصه دي چې له وجې قاتلین نه سزا کیږي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویلي چې ځواکونه یې د کونړ پر پوله د پاکستان له لوري د حملو دفاع ته تیار دي. د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال پرون مشال لیډیو ته وویل چې د پاکستان پوځیانو د کونړ ناړې ولسوالۍ ته نږدې تجهیزات زیات کړي او د افغانستان له ځواکونو سره جنگ ته تیاری نیسي. خو د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزي بیګا مشال لیډیو ته وویل د افغانستان ځواکونه به هیڅ هیواد ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاورې ته نفوذ وکړي. په دې اړه پاکستان تر دا مهال څه نه دي ویلي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د امریکا خارجه وزیر مایک پومپیو ویلي چې عراقي حکومت باید د هغو لسګونو زره مظاهره چیانو جایزې غوښتنې ومني چې لارو کوڅو ته راوتي دي. تر دا مهال دغو مظاهرو کې لږ تر لږه 255 کسان وژل شوي. تېره ورځ په یو بیان کې پومپیو وویل چې امریکا به د عراقي حکومت لخوا د هر هغه ګام هرکلی کوي چې په عراقي ټولنه کې د روانو ستونزو د حل په مخه وي. پومپیو زیاته کړه چې په بغداد کې مشران باید د عراقي ولس جایزې غوښتنې ومني. هغه په ټولو خواوو غږ وکړ چې تشدد رد کړي. د ده په خبره عراقي ولس د حقیقي احتساب او انصاف مستحق دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل ویلي چې په بغداد کې امنیتي سرتیرو په مظاهره چانو نیخ په نیغه د پوځي سخته اوښکې بهونکي ګرنیډونو ډډې کړي چې له وجې خلک سخت جوبل شوي دي. او وروستۍ خبر دا چې د بشري حقونو نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ وایي چې روسي چارواکي په جبري توګه نارینه په دې مخه په روسي پوځ کې برتي کوي چې په مقبوضه کرایمیا کې وجنګیږي. سازمان وایي دا کړنه د نړیوالو قوانینو سرغړونه کوي. سرغړونه ده. تیره ورځ د یورپ او مرکزی آسیا لپاره د یاد سازمان ډایرکټر هیوج ویلیمسن په یو بیان کې ویلي چې د یو قابض طاقت په توګه روس هیڅ حق نه لري چې کرایمیا کې جبري توګه باندې سړی برتي کړي، ځکه چې دا په ښکاره توګه د نړیوالو قوانینو خلاف ورزي ده. د سازمان په خبره روس په دې لړ کې دوه خلاف ورزي کوي، ځکه چې روس د هغو کسانو پر ضد مجرمانه مقدمې جوړوي چې کوم کسان په پوست کې د برتي کېدو نه انکار کوي. د مشال د خبرونو پای او د تاسو د موسم حال او د کرم صوبې سراج زهیر نواوري.
نن د خالی پورز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکای ډالر په 155 روپے 50 پیسې غسل کیږي او په 155 روپے خرڅول کیږي. یو پاوند په 99 روپے 10 پیسې او په 200 روپے 10 پیسې. یو یورو په 122 روپے 10 پیسې او په 103 روپے. د متحده عرب امارات درهم په 200 روپے 10 پیسې او په 200 روپے 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 100 روپے 10 پیسې او په 100 روپے 10 پیسې. یو افغاني په 2 روپے 99 پیسے غسل کی گیو پا 2 روپے 2 پیسے خرسول کی گی او 200 اویا ایرانی ریال پا یو پاکستانی روپے غسل کی گیو 218 پیتے ایرانی ریال پا یو پاکستانی روپے خرسول کی گی. اوس د موسم حال د موسمیتونو محکمې په وینا سبا د اتوار پورس به په پېښور، بنو، ژوب او کوټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 22 او کم نه کم 14، بنو کې 22 او 15، ژوب کې 22 او 9 او کوټه کې به زیات نه زیات 19 او کم نه کم 15 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال لري وردل. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. د جمعیت العلماء اسلام موسی مشر مولانا فضل الرحمان د پاکستان واکدارانو ته د دوه ورځو مهلت ورکړی چې له وزیر اعظم عمران خان څخه د استعفا واخلي. بلخوا بیا وزیر اعظم عمران خان وایي په اسلام آباد کې د ازادۍ مارچ روان دی، نو دوی له چا ازادي اخیستل غواړي؟
ایک ازادی مارچ اسلام آباد میں ہو رہی ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس سے آزادی لینے آ رہے ہیں اسلام آباد.
نن د ملګرو ملتونو لړخه په نړۍ کې د خبریالانو ضد جرم کوونکو ته د معافی نه کولو نړیواله ورځ بازل کیږي. فریډم نیټورک وایي په پاکستان کې په تیرو شپږو کلونو کې لږ تر لږه 3 خبریالان پر خپل کار وژل شوي دي.
چې دغه 3 ژورنالیستانو چې وژل شوي دي، یو کیس کې هم دغه د میډیا ادارې لړخه د پولیس کې کیس نه درج شوی.
او د پاکستان سپریم کورټ هغه درخواست اوریدنې لپاره منظور کړی چې په خبر پښتونخوا کې امنیتي ادارو ته د پراخ واک ورکولو مخالفت پکې شوی. د درخواست ورکوونکي وایي د اکشن اینڈ ایڈ پر سیول پاور آرډیننس په نامه قانون د پاکستان لاین سره په ټکر کې دی.
آئین کے موجود و بنیادی حقوقوں سرا ٹکرا کی ہوئی یا ابھی نہ سرگڑوانہ کی ابھی مخالف ہوئی اگر قانون سے دے ایج قانونی اچھا نظر رہی.
نور هم یو شمیر موضوعات لرو له مشال لډیو سره اوسې. اوس هم د خبرونه لومړی موضوع اردوونکو د اسلام آباد په ایچ 9 او کشمیر هایوې د جمعیت العلماء اسلام وفی د مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د حکومت پر ضد اپوزیشن مارچ نن اهم روان دی. فضل الرحمن وایي د دې مارچ هدف له وزیر اعظم عمران خان استعفا اخیستل او بیا انتخابات کول دي. د مارچ باقاعده پرانیسته پرون وشوه. د مارچ په اړه د اپوزیشن ګوندونو غونډه شوې او حکومتي ګوند نن خپل غونډه رابللې. هم پر دې مو لږه شیبه مخکې په اسلام آباد کې له خپل همکار خان سره خبرې کړې او په لومړی کې مو ترې پوښتلی چې دا وخت د مارچ څه صورت حال دی.
دا وخت هم دا غوښته کې یم موجود یم چې کوم تاسو د احتجاجي حکومت پر ضد هغه روانه ده او په ګډون خلک اوس هم چې زیات پکې د چا سره چې خبرې وکړې هغه د مولانا فضل الرحمن د جمعیت العلماء اسلام خلک پاتې دي او جنډي زمينه ما چې د سلطان سي او پټه ډېرونه دي داږي چې په نو جوړ کړی دي تاسو ته ګورم او دلته خلک سړکونو پر راځي دي ځان له خپل باندې ډوډۍ مخې
د حکومت او د اپوزیشن ترمنځ د مذاکرات لړکی د خبرو لړکی څه شوی دي یا نور د اپوزیشن چې کوم شران دي دا غوي څه فعالیتونه په دې روسو کې
دوه خبرې دي. یو د اپوزیشن چې کله 13 ورځ غونډه ختمه شوه دلته جلسه ختمه شوه نو بیا د مولانا فضل الرحمن په کور کې ناوخته یو د ټولو اپوزیشن ډلو یو غونډه شوې وه. لیکن مولانا فضل الرحمن دا غونډه وروسته چې کله بیا خبرې کولې نو څه فیصله نه وه شوې چې راتلونکي کې هم شي. البته مولانا فضل الرحمن وویل چې بیا به غونډه کېږي په دې او د دوه ورځو کې به فیصله کېږي د اپوزیشن د ډلو چې د دوی راتلونکي کې هم څه دي. اخیر فیصله نه وه شوې. د حکومت دا دریځ مخې ته راغلی دی موقف راغلی دی. حکومت دا چې کوم کمیټه ده دا غي مشر د دفاع وزیر پرویز خټک دا ویلي دي چې دوی به جمعیت العلماء اسلام او نور اپوزیشن درو چې تمر رهبر کمیټه ده هغوی سره غونډه کوي هغوی سره رجوع کوي ځکه حکومت دا دعوه کوي چې جمعیت العلماء اسلام او نور پارټیانو د دې په نظر چې کوم معاهده دي سره شی وه دایي خلاف ورزي کوي. بل طرف ته د اپوزیشن دل هم دا دعوه ده چې حکومت کومه وادي دي سره کړې دي راغلي دایي خلاف ورزي کوي. دا اوبن نن وزیر اعظم عمران خان د خپل پارټي هم یو غونډه را بللې ده چې د مولانا فضل الرحمن کومه غته دوه ورځې استعفا خبره ده هغې باندې او په دې نوي حالاتو باندې غور وکړي او دا چې کله اعلان شوی چې پی ټی ټی شي د دې نه حرکت وکړي د ډي چوک ته لاړ شي نو اسلام آباد کې زه کورم افیر ور ماخام هم او نن هم سهار چې موږ دې ته راځو چې کنټینر لګېدلې دي په هر ځای کې په سعودي کنټینر په اسلام آباد کې هغه ډېر لږ ځای پریښي دي چې یو غاړي ته غاړي کې شي. دا دې معنی دار چې حکومت هم یو پلان نیولې دي چې حرکت کوي چې دشي د دې څو مخه ونیسي. نو دې وخت یو ډېر کنفیوز غونډې یو ډېر مبهم غونډې او د یو غیر رسمي حالت دا وخت موجود
دا په د مارچ په ځای کې چرته چې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ مارچ روان دی په اسلام آباد ایچ 9 او کشمیر هایوی باندې. هلته کې زموږ خبریال او همکار طاهر خان موجود وو. تاسو دغه خبرې واورید او دغلته کې زموږ بل خبریال غلام غوث له احتجاج کوونکو سره کم چې په مارچ کې ګډونوال دي له هغوی سره خبرې کړې دي. نو راځه چې دې ته هم پوښښو.
الحمدللہ مونږ راغلی دی بانونا او بانونا الحمدللہ مونږ هر څه ځان سره وړی دی. هیڅ کیسه مونږ ته دا خوري نشته چې دا مونږ ته د خورک هغه تاخير راشي یا د بلشي تاخير راشي بیا به عدالت دوره تام وي چې سیمنه راته داغه چې وزیر اعظم عمران خان چې استعفا نه کړي دوره راته مونږ خپل واپسی کې دغه ته مونږ تیار نه یو.
تاسو څه وایئ؟ تاسو کوم دین راغلی؟
مونږ د صوابه ټوپې نه راغلی یو. مونږ د قائدی شاری ته تیار یو چې مونږ تاسو قائد وینم. مونږ بالکل تیار یو. مونږ ځان سره سامان راوړل دي خو بالکل پاخه راغلی یو. دا دوه ورځې مولت چې ګم دی کچرته دا حکومت دی کې لغه نه احساس وینې دل را پکار دی چې دا غي د دوه ورځې مولت نه مخکې مخکې چې ګم دی ډیر زین والی زګه چې دا مخکې وي کچرته چا زما خلاف لغه نه خلک راغون شول نو زه به استعفا ورکوم. دا خو په لګونو خلک ته لا خلک را روان دی. دا د پاکستان ټول یو आवाज دی.
دیږي کې مون سره په اسلام آباد کې مشتا یو خبريال او کارپو ډاکټر اشرف علي هم موجود دی. د سره هم خبري اترې کو ډاکټر صاحب تاسو د مولانا صاحب تقریر واورېدو سوای په دغه اړه باندې مولانا صاحب چې د کومي خبري اترې وکړي نو اوس بس کیږي.
یقینا نن چې کوم غنه دلته کې په خبر موړ کې راغونډه شوې ده دا د خبرې ښکارندوی ده چې یقینا یو ډېر لوی سټیم ته مولانا صاحب سره چې دلته اسلام آباد ته راوستې دي او مولانا صاحب نن په خپل تقریر کې په حکومت باندې نیوکې وکړې په مختلفو ځایونو باندې په سیاسي ډګر باندې په ډیپلوماټیک ډګر باندې او په اقتصادي ډګر باندې د ملک سیکیورټي ایجنسو ته دا وایي چې تاسو غیر جانبدار اوسئ
امکان شته چې دا احتجاج به د دې ځای نه ډي چوک ته لاړ شي یا په دې دوه ورځو کې به چې حکومتي کمیټي ده د مذاکراتو د لارې هم څه خبرې اترې وینئ چې وبشي
زه فکر کوم چې حکومت ته د مولانا صاحب د طرفه ډېر کم وخت هغې ورکو دوه ورځې چې دی دومره زیات وخت نه دی په دې کې یو خو دا ده چې د رهبر کمیټې او د مذاکراتي کمیټې تر منځ اوس څه قسمه خبرې کېږي نو زه فکر کوم چې په دې دوه ورځو کې پکار دی حکومت له چې سنجیدګۍ سره په دې خبرو باندې غور وکړي او یو نتیجې ته ورسي
دا پر اسلام آباد کې زموږ خبریال غلام بوس چې پرون یې د مارچ د ګډونوالو سره خبرې شوې او یو لک کارپو سره چې هلته کې موجود وو همدغه موضوع کې پاتې کیږو د جمعیت العلماء اسلام موفی په مشرۍ د اسلام آباد په اچ 9 سیکټر کې د اپوزیشن ګوندونو د ازادۍ په نوم مارچ ته مولانا فضل الرحمن په خپل وینا کې د پاکستان واکدارانو سره د دوه ورځو مهلت ورکړ چې له وزیر اعظم عمران خان څخه د استعفا واخلي فضل الرحمن په خپل وینا کې تور پور کړ چې د عمران خان حکومت د 2013 کال د جولای میاشت په انتخاباتو کې د درغلیو په نتیجه کې راغلی او اپوزیشن یې نور نه مني او نه یې زغمي یادوي چې حکومتي ګوند تاریخ انصاف د پاکستان الیکشن کمیشن او پوسټ په یادو انتخاباتو کې د درغلیو تورونه رد کړي دي نور تفصیل د احمد الله په دې راپور کې ورو
د نومبر په لومړۍ نیټه د اپوزیشن ګوندونو ازادي مارچ لوی اکثریت پکې د جمعیت علماء اسلام د کارکونانو دی مولانا فضل الرحمن ورته په خپل وینا کې یو وار بیا تور پورې کړ چې د 2013 کال په جولای میاشت کې شوو ټول ټاکنو کې بدترینه درغلی شوې و نه خو اپوزیشن دغه ټاکنو نتیجې تسلیموي او نه په واک کې راغلي د موجوده حکومت تسلیموي دوی وزیر اعظم عمران خان ته د دوه ورځو مهلت ورکوي چې استعفا دې ورکړي ګنې په درې مورز بعد راتلونکي لپاره تګلارې ټاکي او بیا دوی د هیڅ قسمه لوز نامه پابند ندی نو موړی په خپل وینا کې په پاکستانی ادارو غږ وکړو چې د وزیر اعظم عمران خان د حکومت او اپوزیشن ترمنځ لانجه کې دی بے پلا ووسی سمنګ دا پالیسی دا چې موږ ادارو سره اړې غړې نه غواړو موږ د پاکستان د ادارو استحکام غواړو او مضبوط یې قتل غواړو خو ور سره یې بے پلا و هم قتل غواړو کوم محسوس کړه چې د دې حکومت په شاده دا ادارې دی او حفاظت یې دوی کوي نو دوه ورځې مهلت ورکو او بیا دې موږ نه منې کوي چې پر ضد یې څه رائے قائمو د ذکر دا چې د اکتوبر په شپږشتمه د حکومتي مذاکراتي کمیټه او د اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټه ترمنځ لوزنامه شوې و چې ازادي مارچ به اسلام آباد ریډ زون ته نه داخليږي او د یاد خار په اچ 9 سیکټر کې د اتوار بازار سره نږدې په کلاو میدان کې به پرم نه جلسه کوي د حکومتي مذاکراتي کمیټه مشر پرویز خټک تیر ماخستن د پاکستان یو شخصي ټي وي سره په خبرو کې وویل د رهبر کمیټه غړو نه دي دا تپوس وکړي شي چې لوزنامه لاسلیک کولو پر وخت دوی دا نه ویلي چې موږ به د ټاکل شوې ځای نه مخې ته نه ځو او نه به د قانون خلاف ورزي کوو نن مولانا صاحب وایي چې دوه ورځې وروسته د هیڅ قسمه لوزنامې پابند نه یو نو ډېر افسوس راته وشو که اپوزیشن د نهو ګوندونو په ګډه سره په زرګونو خلک اسلام آباد ته راوستي او وزیر اعظم نه استعفا غواړي نو که سبا موږ د دوی نه زیات کسان راوستل نو دوی به بخښنه وغواړي د جمعیت علماء اسلام فی ګوند په مشرۍ د اپوزیشن ګوندونو حکومت په ضد لاریون چې د اکتوبر په 1 نیټه شپې ناوخته اسلام آباد ته راورسېدو پرون د جمعې مانځه وروسته یې د ولسی غونډې پیلولو سره احتجاج په رسمي توګه شروع کړو غونډې ته د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر بلاول بوټو وویل عمران خان چې وعده به یې کوله چې دوه نه یو پاکستان به جوړوي نو اوس د هغې معاشي پالیسیانې دا دي چې اولس ته تکلیف رسوي او مالدارو ته اسانتیاوې ورکوي په اولس یې د ټیکسونو شره دومره زیاته کړه چې ورته ژوند تېرول مشکل شوی دی او دا هر څه ځکه کوي چې نوموړی د اولس په رایو نه بلکې د ووټونو په غلا کولو واک ته رسېدلی دی تر دې وړاندې د پاکستان مسلم لیگ نون مشر او د پاکستان په قومي اسمبلۍ کې اپوزیشن لیډر شهباز شریف مارچ ته خپله وینا کې وویل په نوي پاکستان کې د اولس ژوند له کړاوونو سره مخ دی لزده کوونکو څخه وظیفې واخستل شوې کاروبارونه ختم کړل شو مزدوران بیکاره کړل شو د دکاندارانو دکانونه بند کړل شول د پنګوالو پنګې ختم کړې شوې او ډاکټران او نرسان هم په احتجاج دي ازادي مارچ ته د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اچکزي وینا وه دا اجتماع ایوازې د ملایانو نه ده په دې کې مسلم لیگ نون پیپلز پارټي عوامي نېشنل پارټي پښتونخوا ملي عوامي پارټي او ګڼ نور ګوندونه شمولیت لري او په دومره زیات شمیر کې د خلکو را جمع کېدو نه په ډاګه شوه چې دوی د حکومت خاتمه او نوی انتخابات غواړي.
مشال لډیو ته وګورئ چې تاسو د اپوزیشن د مشرانو څرګندونې او تورونه او خبري واوري دي. او سازو چې د پاکستان وزیر اعظم څه دریز لري، د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اپوزیشن ګوندونو د غوښتنه په کلک رد کړې چې ګواکې له خپلې څوکۍ به استعفا ورکړي. د جمعې پر ورځ د ګلګت بلتستان د ازادۍ ورځې په مناسبت هلته یوې ولسي غونډې ته د وینا پر مهال عمران خان زیاته کړه چې اپوزیشن ګوندونه څومره وخت هم په اسلام آباد کې احتجاج کوي ودې کړي، خو په خبره یې چې په درغلیو تورونو سیاستوالو سره به نرمي ونه شي. نور تفصیل په دې راپور کې. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند په مشرۍ د ازادۍ په نوم مارچ کې د اپوزیشن ګوندونو مشران سیاسي یتیمانان بللي او ویلي دي چې په دې احتجاج د پاکستان دښمنان خوشحاليږي.
ایک ازادی مارچ اسلام آباد میں ہو رہی ہے.
په اسلام آباد کې یو د ازادۍ مارچ روان دی. پښتنه دادا چې هغوی له چا ازادي غواړي؟ زه غواړم چې د پاکستان رسنۍ له دغو خلکو وپوښتي چې تاسو له چا ازادي غواړئ. پیپلز پارٹی به وایي چې ګرانی ده، مسلم لیگ ته معلومه هم نه ده چې هغوی ولې مارچ ته ورغلي. نو زه دغو ټولو ته دا ویل غواړم چې د فضل الرحمن په مارچ د پاکستان دښمنان خوشحاله دي.
جتنے خوش پاکستان کے دشمن ہو رہے ہیں فضل الرحمن کی مارچ سے.
د جمعې پر ورځ د ګلګت بلتستان د ازادۍ د ورځې په مناسبت هلته یوې ولسي غونډې ته د وینا پر مهال عمران خان د اپوزیشن ګوندونو د غوښتنه بیا په کلکه رد کړه چې ګواکې له خپلې څوکۍ به استعفا ورکړي. نوموړي زیاته کړه چې اپوزیشن ګوندونه څومره وخت اهم په اسلام آباد کې احتجاج کوي ودې کړي.
سمره چستا سوخه خوي همرا بشک کې نه ډوډۍ به هم درولېګو. خو زه تاسو ته دا یو خبره کوم چې تاسو ته به انارو کله هم ملاو نشي. اپوزیشن ګوندونه ځکه ټول راغون شوي دي چې د دوی د درغلیو کیسونه موږ ته مخې ته راغلي دي.
عمران خان تور پر کړ چې د اپوزیشن ګوندونو د دې ناستې هدف یوازې دا دی چې حکومت په مالی درغلیو کې له تورنو سیاستوالانو سره نرمي وکړي، خو د په خبره دا تمې به یې کله هم پوره نشي او نه به ورته حکومت د قانون له منګولو د خلاصون لار یا انارو ورکړي. خو اپوزیشن ګوندونو په وار وار ویلي دي چې دوی هیڅکله انارو نه غواړي، بلکې دوی دا هم ویلي چې پر دوی کیسونه په عدالتونو کې روان دي او حکومت په وار وار ویلي چې عدالتونه د دوی له اثر آزاد دي. د جمعیت العلماء اسلام مفی په مشرۍ د اپوزیشن ګوندونو د ازادۍ په نوم مارچ د اکتوبر پر 28 له کراچۍ پیل شو. د اکتوبر د 1.5 تر ماسخوتنه د هیواد له څلور وړو صوبو د زرګونو خلکو په ملاتړ اسلام آباد ته ورسید. پرون د نومبر پر لومړۍ نیټه د مولانا فضل الرحمن په ګډون د اکثر اپوزیشن ګوندونو مشرانو په اسلام آباد کې د مارچ ګډونوالو ته ویناوې وکړي او غوښتنه یې وکړه چې وزیر اعظم عمران خان دې له خپلې څوکۍ استعفا ورکړي او د پوځ له مداخلې پرته دې بیا انتخابات وشي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته وګورئ. اردن کور د ملګرو ملتونو له اړخه په نړۍ کې د خبریالانو پر ضد جرم کوونکو ته د معافی نه کولو نړیواله ورځ مانځل کیږي. په پاکستان کې د مطبوعاتو او بیان ازادۍ لپاره کارکوونکي ادارې فریډم نتورک پر دې موقع په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې په پاکستان کې په تیرو شپږو کلونو کې لږ تر لږه 3 خبریالان پر خپل کار وژل شوي. په راپور کې راغلي چې په دوی کې 2 خبریالان یوازې په تیر یو کال کې وژل شوي. راپور دا هم وایي چې د وژل شوو خبریالانو په قاتلانو کې یو هم تر اوسه نه دی نیول شوی. زموږ همکار بوروال کاکړ د فریډم نتورک له مشر اقبال خټک سره مرکه کړې او په پیل کې یې ورڅخه پوښتلي چې د خبریالانو د وژونکو نه نیول کېدو وجوهات څه کېدای شي.
یو خدا چې تحقیق د پولیس تحقیق کډر کمزور دی او هغه ثبوت مضبوط ثبوت پیش نه کړی شي چې کوم د مجرمانو د سزا سبب جوړېدای شي. دویم دا چې عدالتونو تیزی سره دغه کیسونه ختموي نه. سو دا دوه غټ وجوهات دي چې پکې راغلي. بل دریم خبره پکې چې کوم وخت راغلی ده چې دغه درې دېرش ژورنالیستانو چې وژل شوي دي، یو کیس کې هم دغه د میډیا ادارې له اړخه د پولیس کې کیس نه درج شوی، بلکې د ژورنالیستانو فیملی دا کیس درج کړی دی. ورسره مخته چې نور مشکلات چې کوم وکتل، هغه دا چې ډېر دغه ژورنالیستان چې د قربانان دي وسې نه رسي او چې کم چا خلکو په دې باندې شک دی چې دی وجلی دي، هغه ډېر مضبوط دي او هغه ډېر وسایل لري او ډیر تعلق ولا خلق دي.
میډیا اداري خو ډیر پیسې لري، ډیر وسایل لري، د ملک تر ټولو ښه وکیلان نیولای سي. هغوی په اړه تاسو څه وایئ؟ دا څومره بېغوري ده یا څومره کمزوري ده یا ویره ده، څه وجه ده؟
همدغه خبره موږ د میډیا د ادارو سره هم روانه کړې ده، او باید چې درې موږ ورته وایو تھری پیز پیس، یو دا چې پریمپشن، بل دا چې پریونشن، دریم دا چې پروسیکیوشن. نو دا دوه اولنی کم ګامونه پورته کول دي، دا خو بنیادی طور باندې د میډیا ادارې او بیا ژورنالیست په خپل باید چې پورته کړي. نو اوله چې مواري خو د میډیا ادارې او د ژورنالیستان خپل جوړیږي، چې هغې د خپل سیفټی پروتوکول ولري او د هر چا ذمواري او برابر شي وي چې څوک ژورنالیست کار کوي او سبا پې څه مشکل پیښ شي، نو د هغې حوالې سره به چې څه کارونه کول دي هغه کس بې ذمواري. لیکن بدقسمتۍ نه په پاکستان کې دغه شانتي میډیا پروتوکول نشته دی. لیکن موږ اوس چې دی د مدیرانو یا د ایډیټرانو چې کومه ټولنه ده، هغې سره موږ یو دغې په اشتراک سره موږ د میډیا د ایډیټرانو سره، مالکانو سره چې دی ناست یو او یو میټینګ مو شوی دی. دویم چې دی په دې روانه څو ورځو کې بیا به کیږي چې په کومه کې موږ به دې سره همدغه خبرې کوو چې باید چې دی خپل میډیا پروتوکول ولري، سیفټی پروتوکول ولري، چې په کوم مشکلاتو کې به ژورنالیست څنګه بنیادی ځینې موارد چې هغه پوره کوي، او څنګه بنیادی ځینې موارد د مالک له اړخه یا د میډیا د ادارې له اړخه باید چې پورته شي. او بیا اخره کې که چېرې خو دې نه کې څوک ژورنالیست چې دی وژل کیږي یا په هغه گزار کیږي، بیا چې دی د حکومت ځینې موارد راځي چې هغه د قانون د لارې د هغه خلکو مخنیوی کوي او خلکو ته چې دا سزا ورکوي. نو دا درې پیز که چېرې پاکستان کې نه وي، نو بیا به ډېره ګرانه شي چې ژورنالیستان د محفوظه پاتې شي. او که چېرې ژورنالیستان محفوظه نه پاتې کیږي، نو بیا به ډېره ګرانه شي چې پاکستان کې آزاد ژورنالیزم وشي او د خلکو بشري حق چې معلومات ترلاسه کولو دی هغې ته به ډېر زیات نقصان ورسي او دغه بشري حق به ډېر زیات کمزور شي.
دا په پاکستان کې مطبوعات او بیان ازادۍ لپاره کار کوونکي اداري فریډم نتورک مشر اقبال خټک چې بوریوال کاکړ ورسره خبرې کړې وي. اوس راځو دې ته چې د روانې میاشتې په څلورمه نیټه د پولیو کمپاین کېدونکې دی، خو په صوبه کې هرڅل کوونکي ډاکټران او ورسره د صحت محکمې نور چارواکي وایي چې د دوی یو کس به هم په دې کې برخه نه اخلي. او دوی وایي وجه یې همدغه ده چې آر ایچ ای او ڈی ای چی یا د سرکاري هسپتالونو ممکنه نشکاري قانون دوی نه مني او حکومت ته واپس واخلي، خو حکومت وایي چې کمپاین به په ټوله صوبه کې ضرور کیږي. تفصیل د شبیر مجان په راپور کې.
په څلورم نومبر د قبایلي ضلعو په شمول په ټوله خیبر پښتونخوا کې د پولیو ضد کمپاین اعلان شوی دی، خو دغه کمپاین کوونکي ډاکټران او د صحت محکمې اهلکاران چې دا وخت د ګرینډ هیلت الاینس یا د صحت سترې محکمې د لاندې د حکومت په ضد یو موټی شوي دي، وایي چې د دوی ترې بایکاټ دی. دغه اتحادیې ویان ډاکټر حضرت مشال لیډو ته په دې حق لوایي
مذاکراتي عمل شروع شو، زمونږ مذاکرات ومنل شو، نو باغې باندې بیا خبره کوو. ورنه مونږ د اکټر خپه کړی وو، د نسکاري د هسپتالونو خرڅ کړی وو، باغې باندې بیا تشدد هم شوی.
ډاکټر عدنان چې په پېښور کې د پولیو ضد کارکونکو عملی مشري کوي، وایي چې د صوبې زیاتره ضلعو کې د پولیو ضد کارکونکو غړو نه یوازې د دې نه بایکاټ اعلان کړی دی، بلکې ډېرو ضلعو کې استعفاګانې هم جمع کړې دي.
زمونږ چې سونا یو پک چیرمین دي چې کوم پولیو کې حساب لري، هغه چې کوم دلته پېښور جن والا دي، لکی والا دي، هغه ټولو ریزاین جمع کړی دي ایز اے پروټیسټ.
ولې په خیبر پښتونخوا کې د پولیو ضد کمپاین لپاره ټاکل شوی تکنیکی مشر ډاکټر ندیم وایي چې په دې اړه دوی سره خبرې اترې روانې دي، خو له غوښتنې وکړه چې کم از کم د پولیو ضد کمپاین نه دی بایکاټ نه کوي.
ماشومانو په صحت باندې سیاست کول عین ممکن داسې ده چې دغه خلک کم په سترایک باندې دي، خو خپل ماشومان لري کنه، او پولیو خدا نه ګوري چې کم ماشوم خېټه ته نه وزم. دا ډاکټر دی، د پلار او کده د پلار استاد دی، او کده د پلار په پوزیشن کې دی، نو وایرس خدا نه پیژني. وایرس ته خو یو فیوربل ګټ پکار دی چې هغه غیته ورننه وزي، د ماشوم امیونټی کم وي. نو زما دي ته خاص ده دی چې خدای ته وګوره که ایجنډا مو ارسه ده، هغه کوي تاسو خود رایک چې دی د پولیو سره متړې، ځکه چې دا د ملک او کم د بچو د صحت مسله.
دا یادونه ده چې د خیبر پښتونخوا د ډاکټرانو او د صحت محکمې غړي د یو میاشتې نه سیوا وشو چې د نوي قانون آر ایچ ای او ڈی ایچ ای په ضد په ټوله صوبه کې په احتجاج دي. او هسپتالونو کې د ایمرجنسی نه علاوه مکمل بایکاټ دی، ولی حکومت وایي چې دا نشکاري نه، بلکې دا هسپتالونو د اصلاحات په اړه قانون دی. دین علاوه دا وخت سخت کل پټول هیواد کې د پولیو اتیا کې سونه مخه ترغلی چې پکې د ټولو جات په خیبر پښتونخوا کې یو کم شپېته دی. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
مشال لیډیو ته وګورئ، ستاسو د لسنی بجې شوی او مجید بابر هم سټوډیو ترغلی. راځي چې لغوی د خبرونو لنډی څورو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د خپل ګوند مشرانو غونډه را بللې چې په کې به د آزادۍ مارچ په حواله په ملکي سیاسي صورتحال خبرې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ په اسلام آباد کې د مولانا فضل الرحمان په مشرۍ د اپوزیشن ګوندونو آزادۍ مارچ ګډونوالو ته په خپله وینا کې مولانا فضل الرحمان عمران خان ته د مستعفي کېدو لپاره د دوو ورځو مهلت ورکړی. بلخوا تېره شپه د مولانا فضل الرحمان په کور کې د اپوزیشن ګوندونو د مشرانو یوه غونډه هم شوې، خو د دغې غونډې تفصیلات نه دي په ډاګه شوي. د جمعیت علما اسلام په مشرۍ د اسلام آباد په اچ نائن سیکټر کې د آزادۍ مارچ ګډونوالو ته چې د اپوزیشن ګوندونو یې ملاتړی دي، مولانا فضل الرحمان په خپله وینا کې د پاکستان واکدارانو ته د دوه ورځو مهلت ورکړ چې له وزیر اعظم عمران خان څخه د استعفا واخلي، کنه نو په دغه غونډه کې دی دوه ورځې پس به راتلونکي تګلاره ټاکي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د مولانا فضل الرحمان په مشرۍ د آزادۍ لاریون له وجې د پاکستان دښمنان خوشحاله دي. تېره ورځ ښاغلي عمران خان دا خبره په ګلګت بلتستان کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال وکړه. د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د تعلیم لپاره سلاحکار وایي چې په غبیلي دلو کې د ترهګرۍ له امله د ورانو شوو څه د پاسه اووه سوو سکولونو د بیا ودانۍ کار به د راتلونکي کال په جون میاشت کې مکمل شي. په پاکستان کې د خبریالانو د حقونو لپاره کار کوونکي غیر دولتي اداره فریډم نیټورک وایي چې په تېرو شپږو کالو کې په پاکستان کې 3 خبریالان وژل شوي، خو تر دا مهال یو قاتل هم نه دی نیول شوی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویلي چې ځواکونه یې د کورن پر کوله د پاکستان د لوري د حملو دفاع ته تیار دي. پاکستان په دې اړه تر دا مهال څه نه دي ویلي. د امریکا خارجه وزیر مایک پومپیو ویلي چې عراقي حکومت باید د هغو لسګونو زره مظاهره چیانو جایزې غوښتنې ومني چې لارو کوڅو ته راوتي دي. تر دا مهال دغو مظاهرو کې لږ تر لږه 255 کسان وژل شوي.
خبرونه مو له مشال رادیو وردل چې مجید بابر وړاندې کول. په دې نیمای کې ستاسو لپاره د رنگ د نړۍ رنگونو اونیز خبرونه هم لرو، خو تر هڅه مخکې د اسلام آباد ته چې د پاکستان ځنو ورسپانو په خپلو ادارو سره قصې سره چې ته وکړي.
نن د انګریزي ژبې ورسپانه ډیلی ټایمز خپل ادارې کې وایي بې شک چې پاکستان نن له سنگین حالاتو سره مخامخ دی، او په داسې حالاتو کې هر یو له خپل کردار ادا کولو په ګډه سره ورله مخ په وړاندې ته تګ ضرورت دی. ادارې وایي په داسې حال کې چې د جمعیت العلماء اسلام فی د مشر مولانا فضل الرحمان په مشرۍ د اپوزیشن ګوندونو احتجاجي مارچ تر اسلام آباد را رسېدلې. د ایس پی آر عمومي ډایرکټر جنرال غفور په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوه وزیر اعظم عمران خان ته ټلیفون کړی او ورسره په دې حالاتو خبرې کړي، او ورته ویلي باید د حکومت او د اپوزیشن ګوندونو ترمنځ د تشدد او اړې ګړې نه ډډه وکړي شي، ځکه چې حالات د دې اجازه نه ورکوي. ادارې وړاندې لیکي کچري د ریاست ټولې ادارې په ګډه سرکار وکړي نو یقینا چې په دې حالاتو کې خواله راتلی شي، او ملک چې دا وخت د کوم مشکلاتو سره مخ دی د دې لوی وجه دار چې د ادارو خپل منځ کې مرستې او رابطې نشته. ادارې اخري کې وایي د خپل منځي رابطو او مرستې زیاتولو لپاره یو شمېر لارې موجود دي، نو باید چې د ټولو ادارو مشران دې لړکې روحیه ولري او دې لړکی ورته د اصل جذبې ضرورت دی. د دې ترڅنګ جنگ رسپانه خپلې دریې د تیزګام نومې ریل ګاډي په پیښه لیکلي او وایي د زیارت په ورځ د کراچۍ نه راتلونکي ریل ګاډي کې د پنجاب په لیاقتپور سیمه کې چې کومه پیښه رامنځته شوې دغه پیښې ټول پاکستان په غم ورګټ کړی. ادارې وایي په دې پیښه کې 42 کسان مړه شوي چې پکې د 350 کسانو مړي د پیژنګلو نه دي، او دا شن په نوي ژوبلو کې د زیاتره خلکو حالات مرګونه دي. ادارې وایي په پرمختللي ملکونو کې نن هم خلک ریل ګاډو ته اهمیت کوي، او دا ځکه چې دغه سفر ورته محفوظ ښکاري. خو بل پلو که پاکستان کې وکتل شي چې انګریزانو موږ ته کوم د ریل ګاډي نظام پریښی و، موږ په دې جدید دور کې د هغه پخوانی نظام نه هم ښکته لاړو. ویل کېږي چې په تیرو 14 میاشتو کې په درزنونو وړې او اوه غټې پیښې رامنځته شوې چې پکې یو شمېر کسان وژل شوي، او دا پیښې اکثره د ریلوې د انتظامی د تېروتنو یا بې پروایۍ له وجې راغلي. ادارې اخري کې وایي د ریل ګاډي د پیښو لړکې یو تنظیموار ګرځول سمه خبره نه ده. البته دا پوښتنه ضرور راپور تکیږي چې د یو تن سکر کردګی ده، او ولې ریل ګاډي له حادثو سره مخ کیږي، او د دې د مخنیوي لپاره کوم اقدامات پورته کړي شوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
مشال لډوتا هغه کوي. رویټرز خبري اجانس په خپلې ولیکنه کې وایي د جمعیت العلماء اسلام مفي
په مشرۍ د آزادۍ په نوم مارچ کې د پاکستان زیاتره سیاسي ګوندونه د موجوده وزیر اعظم عمران خان نه د استعفا غوښتنه کوي، خو وزیر اعظم ویلي دي د مخالفو ګوندونو د فشار له وجې به کله هم استعفا ورنه کړي. بلخ واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي په روان کال کې په افغانستان کې د افغان امنیتي عسکرو په مرګ جوبل کې زیاتوالی راغلی چې دا یوه د اندېښنې وړ خبره ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې له فرخنده صدورو.
رویټرز خبری ایجنس لیکي په اسلام آباد کې په زرګونو خلک ته موجوده وزیر اعظم عمران خان خلاف راوتلي او د دوی تر ټولو لویه غوښتنه د وزیر اعظم مستعفی کېدل دي. د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند لخوا اعلان کړل شوی ازادي مارچ کې د پاکستان زیاتره مخالف سیاسي ګوندونه برخه لري. د دغه ګوند مشر مولانا فضل الرحمن احتجاج کوونکو ته په خپل وینا کې وویل تر هغو بل اسلام آباد نه ځي چې وزیر اعظم عمران خان استعفا نوي ورکړي، خو وزیر اعظم ویلي په احتجاجونو یې څوک استعفا ته نشي مجبور. د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ مخالف سیاسي ګوندونه سلور غوښتنې لري چې پکې د وزیر اعظم عمران خان استعفا، د پوس له ګمارنې پرته انتخابات، د احتساب کامی دارې نیب لخوا سیاسي ګوندونو د نیول شوو مشرانو خوشي کول او په آئین کې اسلامي دفاعاتو د تحفظ غوښتنې شامل دي. په دغه احتجاج کې شاملو د مخالفو سیاسي ګوندونو مشرانو په خپلو ویناو کې وویل چې د وزیر اعظم عمران خان د استعفا غوښتنه کوي ځکه چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند حکومت د خلکو پرایو ډاکه چولی او په تیرو عام انتخاباتو کې درغلی کړی دی، خو عمران خان ویلي چې د احتجاجونو له لارې څوک استعفا ته نشي مجبورولی او دوی هم ویلي چې حکومت په پلارو کوڅو کې تاوتریخوالی ونه زغمي. بلخوا واشنگټن پوسټ لیکي څنګه څنګه چې د امریکا او د طالبانو د مشرانو ترمنځ د سولې خبرې پر مخ سي، هغه عمره په دغه هیواد کې د افغان امنیتي عسکرو په مرګ ژوبل کې زیاتوالی راغلی دی چې دا یو د اندېښنې وړ خبره ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د خصوصي انسپکټر جنرل د یو راپور تر مخه د روان کال د جون نه تر اګست پورې د افغانستان د امنیتي عسکرو په مرګ ژوبل کې 15% زیاتوالی راغلی دی. د افغانستان د امنیتي عسکرو د مرګ ژوبل په اړه دا راپور په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې امریکا او د طالبانو د استازو ترمنځ د سولې لپاره بیا هڅې پیل شوې دي. د سولې په دغو خبرو کې د طالب مشرانو یوه مهمه غوښتنه د امریکایي عسکرو له افغانستانه وتل هم دي، او که چیرې داسې وشي نو له دې سره به د امنیت پر ځای ساتلو کې په افغان امنیتي عسکرو فشار لا زیات شي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال لډیو ته وګورئ. اردوونکو په دې وروستیو کې د پاکستان د وګړو د ثبتولو ادارې نادرا د جمعیت العلماء اسلام فی د یو مخکخ حافظ حمدالله شناختی کارډ بلاک او هغه یې غیر ملکی وبللو چې بیا وروسته عدالت د نادرا پریکړه وځنډوله. په سرټ کې د بشر حقوقو د کمیټې غړی عثمان خان کاکړ وای د یو لاکو څخه د زیاتو پښتنو شناختی کارډونه لا هم بلاک دي. دا چې نادرا شناختی کارډونه ولی بلاک کوي او د بلاک کې د نی په صورت کې خلک باید څه وکړي، تفصیل د ظفر خان په دې راپور کې.
په پاکستان کې د خلکو د ثبتولو له قامي ادارې نادرا څخه ځینې خلک داسې شکایتونه کوي چې شناختي کارډونه یې ولا بلاک کړي. نادرا د کورنیو چارو د وزارت لاندې کار کوي. وزارت په 2018 کې په خبرو کې یو بیان کې ویلي وو چې نږدې د 3.5 لک خلکو شناختي کارډونه یې بلاک کړي. د شناختي کارډونو د بلاک کېدنې په سر جماعت اسلامي او عوامي نېشنل ګوند او ځینې نورو ګوندونو احتجاجونه هم کړي. د ستونزې د حل لپاره سینټ کمیټه هم جوړه کړي. سینیټر عثمان خان کاکړ د دغې کمیټې غړی دی. نوموړي پرون مشال رډیو ته ویل د نادرا چارواکي یې کمیټې ته غوښتي، خو بیا هم له 1 لک د زیاتو پښتنو کارډونه بلاک دي.
مو صفا خبر دور کوي مو دا ورته پنجاب سره پنجابي د فارق کم پیمانه دا دغه د پابندي بچن کې د سند د فارق کم د زیات کی پیمانه دي چې دغه مو در پابند دګر مر د فارق یو قانون دي د پښتون د فارق بل قانون دي ګر په پښتون نه پنجاب کې د پښتون غا پښتون کې د پښتون غا بلوچستان کې د پښتون غا سواچاو خبر مستون خو سره د پښتون په کشمیر کې د پښتانه غبلاک.
په پاکستان کې د شناختی کارډونو د بلاک کولو موضوع د پخوا راسي روانه و، خو په ورستیو کې یو ځل بیا پر سنوي کې حالت توده شو چې نادرا د جمعیت علما اسلام د یو مخکخ حافظ حمدالله شناختی کارډ بلاک کړ. ورسته اسلام آباد هایکورټ د نادرا دغه پریکړه وځنډوله. پښتنه دادا چې آیا هر تن چې شناختی کارډ یې بلاک وي باید های کورټ ته ورشي. کیپټن ریټایرډ ادیب الزمان سپوی د نادرا مرستیال ډایرکټر جنرل وو، په وروستیو کې له هغې ادارې تقاعد شوی. نوموړي مشال رډیو ته وویل نادرا د شک پر اساس ځینې شناختی کارډونه بلاکوي، خو که د کارډ خاوند د ځینې مهم اسناد ادارې ته وښي نو کارډ یې بیرته خلاصېدلی شي.
که
ستاسو پیدایشي سند بی فارم او تعلیمي اسناد وي نو تاسو د نادرا سره ثبت یې. که د مشرانو هغه شناختی کارډ مو وي چې پخوا به په لاس لیکل کېدل نو هغه هم مهم دی، خو چې دا نه وي نادرا ته دا پوښتنه مخته شي چې دا سړی له کومې پاکستان ته راغلی.
په پاکستان کې د شناختی کارډونو بلاک کېدو ستونزې زیاتره پښتنو او بنګالیانو ته مخېته دي. بنګالیان په 1971 کې د بنګلادیش له جوړېدو مخکې کراچۍ او نورو ځایونو ته کډه شوي او هلته میشتي. همداراز په 1979 کې افغانستان ته د هغه وخت شوروي اتحاد د پوځونو تر ورتګ وروسته لکونه افغانان د پاکستان بیلابیلو برخو ته کډه شول. د اروپا او امریکا ترڅنګ یو شمېر هیوادونه په ځانګړو شرایطو کې کډوالو ته تابعیت ورکوي. وزیر اعظم عمران خان هم په پاکستان کې زیږیدلو بنګالیانو او افغانانو ته د تابعیت ورکولو اعلان کړی و، خو بیا وروسته ترې پشا شو. د نادرا د ادارې پخوانی مرستیال مشر ادیب الزمان صفوي وایي د پښتنو د بلاک شناختی کارډونو د خلاصولو لپاره ښه اسناد هغه دي چې له 1979 کال څخه مخکې جوړ شوي وي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
ګارډین لیکي چې په کراچۍ کې د رضاکار سارګرانو یو داسې ډله ده چې پکې نرخزیان، لوهاران، چابړي والا او دکانداران رضاکار دي. دوی د لدرک ماشومانو لټون کوي. د دوی ادعا ده چې تر دا مهال یې 15,000 لدرک ماشومان پیدا کړي یا موندلي دي او کورنیو ته یې سپارلي دي. د دې لیکنې مهمې برخې له مجید بابر اورو.
بریتانوي ورځپاڼه ګارډین د کراچۍ سره تعلق لرونکي د یو شپږ سلویخ کلن نرخزي لیلا ګلناز د هغه مشن په حواله لیکي چې د کراچۍ په سړکونو په دې سخت ګرمۍ کې ګرځي، په هر ګاډي کې د ماشومانو مخونو ته په داسې انداز کې ګوري لکه چې د چا په لټون کې وي. ګلناز هم دغه دوران په یو موټر کې ناست پلار نه د ماتو پیسو غوښتنه کوي او چې هغه ورله ماتې پیسې ورکوي نو ګلناز سمدستي په موټر کې د ناستو ماشومانو سهرو ته ګوري. د ورځپاڼې په خبره ګلناز داسې ولي کوي. په ځواب کې ګلناز وایي دا خلک نرخزیانو ته د شک په نظر ګوري چې یا خو جوړ خیرات غواړي او یا به ځکه ماشومان پټوي چونکی خپل ماشومان نه لري. خو د ګلناز په خبره دوی د دغه سوچ بالکل زد کار لراوتی دي. ګلناز د خپلې بټوې نه یو ګونجی تصویر راوباسي او ورځپاڼې ته ښایي چې دا د لادرکه شوې 14 کلنې ماشومې اسما رزاق تصویر دی چې په دې سره غرمه ورپسې ګرځي. د ورځپاڼې په خبره ګلناز په پاکستان کې میشته تقریبا 500,000 نرخزیانو کې یو دی چې په کراچۍ کې په ډیرو ناوړه کارونو کولو مجبور کړل شوي دي. خو ګلناز دا مهال دا مشن هم په سر اخیستی چې د هغو ماشومانو لپاره کار وکړي چې لا درک کیږي او بیا کله لکه د غلامانو په توګه ساتل کیږي او کله وژل کیږي. ورځپاڼه د ماشومانو د حقونو لپاره د کارکوونکي غیر دولتي ادارې ساحل د هغه یو سروې په حواله لیکي چې 50 قومي او د سیمه ییزې کچې ورځپاڼو کړې ده چې تر دا مهال په پاکستان کې 1,000 ماشومان لا درک شوي چې یو کم 80% پکې جینکۍ او 20% پکې هلکان دي. د راپورونو له مخه د دې ماشومانو استحصال کیږي، زورول کیږي او په زبردستۍ ودول کیږي. د ساحل د یو تازه راپور له مخه د دې لادرکۍ تر شا یو شمیر وجه دي، کله دوی قاچاق کیږي، کله پرې خیرات غوښتل کیږي او د جنسي کارونو ترڅنګ د خښتو په بټیو کې پرې لکه د غلامانو کارونه کیږي. ورځپاڼه لیکي چې ګلناز د رضاکارانو د هغې یوې ډلې برخه ده چې د بشري حقونو یو فعال محمد علي جوړه کړې ده. په 2005 کال کې محمد علي د لادرکه شوو ماشومانو د موندلو په مخه د روشنی هیلپ لاین په نامه په پاکستان کې لومړی ځل یو داسې نظام جوړ کړی چې رضاکار سارګران یې برخه دي چې پکې نرخزیان، لواران، چابړي والا او داسې کسان شامل دي چې ورته د هر هغه ځای معلومات وي چې کوم ځای کې د ماشومانو قاچاقبر او تښتونکي ژوند کوي. د ورځپاڼې په خبره د غرضاکار دعوه کوي چې تر دا مهال یې د 15,000 لادرکه شوو ماشومانو درک لګولی او خپلو کورنیو ته یې حواله کړي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو پر دغو سپو اورېدای شئ.
منځنۍ څپه 621 کلو هرتز. لنډې څپې 2110 15,000 14,500 کلو هرتز.
مشال لډیو ته غوګست او سمول لجمنی سره سم ورسېدل د ونځي خبرونه د نړۍ رنگونه د خبرونه چې تاسو پکې د ساينس فلم او نړۍ نور خوندور معلومات او د شي قربې ګلې هسته.
د مشال لډیو ونځي خبرونه د نړۍ رنگونه کې د خپل قربا ګل آیا سلامونه و منې هله لارم چې روغ جوړ او آباد وي. د نور پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مو درته د نړۍ لره بره معلومات راغونډ کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د نړۍ قدیم تهذیبونو کې مصري تهذیب هم شامل دی. د مصري تهذیب پوهانو 3000 کاله قدیم تابوتونه موندلي دي. دوی دا دعوه کړې ده چې دا ډیر ښه حالت کې دي. دا قدیم تابوت د نیل سیند سره نږدې په اخصر خار په السیاسیف نومي سیمې څخه موندل شوی دي. راټس خبري جان د راپور لمخې د مصر لرغونو آثارو پوهانو د دې مخکې د دې تابوتونو د موندلو دعوه هم کړې وه. د مصر د لرغونو آثارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې په دې تابوتونو کې د ځینو کسانو تعلق له مذهبي کورنۍ سره دی. په دغه ځای کې د کنستلو پر مهال د تابوتونو ترڅنګ د مصري تهذیب نور شیزونه هم موندل شوي دي. پوهان وایي تر 400 فوټو کنستلو وروسته یې تابوتونه او نور لرغوني آثار ترلاسه کړي دي. د مصر لرغونو آثارو وزارت په ټویټر پاڼه د موندل شوو تابوتونو او د نورو آثارو تصویران خپاره کړي دي. دا چارواکو په خبره په تابوتونو کې ښځې، سړي او ماشومان هم شامل دي. په دغه تابوتونو د مصر قدیم تهذیب نقشنګاري شوې ده. دا په تیرو 10 کلونو کې لومړی وار دی چې په دومره شمېر کې تابوتونه موندل شوي دي. د دې مخکې په 19مه پیړۍ کې په مصر کې داسې تابوتونه موندل شوي وو. دا په 20مه پیړۍ کې لومړنۍ لویه موندنه ده چې پکې تاریخي مقبرې، مجسمې شاملې دي. دا چارواکو په خبره دغه موندل شوي دېش تابوتونه به ډېر زر عجایبګر ته منتقلوي. په 1900 کال کې یو خزینه پایلټه الوتکې سره لا درکه شوې و او تر اوسه پورې د محمده. په 1900 د جولای په 2 منټه پایلټه ایمیلا ایرهارد الوتکې د هاولند جزیرې بره پرواز کو او د نړۍ ګیر چاپیر میشن په آخري پړاو ته نږدې شوې و. په بحر الکاهل کې د دې وړوکې جزیرې نږدې ایمیلا ته د امریکا بحري ساتونکو رابطه وکړه او لارښوونه ورته وکړه. خو دا د ایمیلا سره آخري وار رابطه وه. د دې وروسته معلومه نه شوه چې ایمیلا او الوتکه شوه. ایمیلا ایرهارد د نړۍ لومړنۍ پایلټ وه چې 14,000 فټه بلندۍ کې الوتکې پرواز یې کړی و. هغې په 1908 کال کې د نړۍ ګیر چاپیر د سفر میشن پیل کړی و او ورته ډېره نږدې شوې وه. په آخري پړاو کې د ایمیلا الوتکې کې ایندن ختمېدو وانیو او هاولند جزیرې ته رسېدو مخکې الوتکه ورکه شوه. د الوتکې موندلو لپاره په هغه وخت کې په لویه کچه د لټون عملیات شوي وو خو په دې کې څه کامیابي ترلاسه شوې نه وه. د امریکایي چارواکو په خبره د الوتکې ایندن ختمېدو له وجې سمندر ته غورځېدلې وه او د دې موندل ډېر ګران دي. د تیرو 2 کلونو راهیسې د خزینه پایلټې د لادرکه کېدو او دې سره تړلې معلوماتو په اړه مختلفو ډلو تحقیقات کړي دي. په دې کې د هغه جهاز د ملبی موندلو هڅې هم شاملې دي. نېشنل جیوګرافیک سوسایټي په هغه جزیره کې 4 فرنسک شواهد موندلو ډله لیږلې وه خو په دې اړه څه ثبوتونه ترلاسه نه کړل. د استرالیا هوایي شرکت قنتاس نړیوال ریکارډ جوړ کړی دی چې ټوله ورځ یې پرواز کړی دی. دا پرواز د نیویارک تر استرالیا پورې وو. د قنتاس ایرویز دا پرواز په ازمایښتي بنیادونو او لدی یې دا معلومولو کوشش کاوه چې د اوږد سفر د وجې د مسافرو په صحت څومره اثر پرېوځي. دغه الوتکې د 10,000 میل نه زیات سفر کړی او په 1900 ګینټو کې خپل ټاکل شوي ځای ته ورسېدو. د هوایي شرکت له لندنه تر سیډنی پورې د پرواز پلان هم لري. د استرالیا کمپنۍ تر 2022 یا 2023 پورې د دې سرویس په رسمي توګه شروع کولو اراده لري. د امریکا له نیویارک تر استرالیا سیډنی پورې پرواز پر مهال مسافرو غړي د سیډنی وخت سره مطابقت شوي وي چې د سفر پر وخت بي ستړي نشي. د 6 ګڼو وروسته مسافرو ته خوراک ورکړل شو او د دې وروسته د جاز رڼاګانې ګول شوې چې مسافر آرام وکړي. د دې پرواز پر مهال د جاز پایلټ د صحت مختلفو اړخونو جاج هم واخیستل شو. د هوایي شرکت په خبره له دې پرواز یې ډېر ګټور معلومات ترلاسه کړي دي او دا به په راتلونکي کې ورسره ډېره زیاته مرسته وکړي. د دې مخکې د نړۍ تر ټولو اوږد پرواز ریکارډ سنگاپور ایرلاین سره وو. دغه پرواز د نیویارک تر سنگاپور پورې وو چې د 18 ګڼو پورې وو. د پاکستان او هند د دوو هنرمندانو ترمنځ نړیوال ریکارډ ماتولو سیالۍ روانې دي. دوی دواړه د پنسل څوکې نه مختلف شیزونه جوړوي او نړیوال ریکارډونه جوړ کړي دي. په دې رسو کې د پاکستان پنجاب صوبې لاهور سره تعلق لرونکي 13 کلن احسن قیوم د پنسل څوکې څخه زنجیر جوړ کړی او خپل هندي سیال هنرمند ریکارډ یې مات کړی دی. قیوم د پنسل څوکې څخه د زنجیر 15 کړۍ جوړې کړي دي. دوی له تیرو لسو میاشتو راهیسې دا ریکارډونه جوړوي. د دې مخکې د هند کرناټک ریاست 2 کلن سرندرا ریکارډ جوړ کړی و چې د پنسل څوکې څخه یې د زنجیر 8.5 کړۍ جوړې کړي وي. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې فلم Maleficent Mistress of Evil په دې اونۍ کې په لومړي نمبر دی. د فلم په ټوله نړۍ کې د 180 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې فلم جوکر په دویم نمبر دی چې د 800 میلیون ډالرو کاروبار ته نږدې شوی دی. په نړیوال باکس آفس کې فلم زومبی لینڈ ڈبل ٹیپ په دریم نمبر دی چې د 70 میلیون ډالرو کاروبار یې کړی دی. بلخ د هند په باکس آفس کې فلم دی سکای اسپرنگ په لومړي نمبر دی چې د 15 کروڑ روپو کاروبار یې کړی دی. د هند په باکس آفس کې فلم وار په دویم نمبر دی چې د 375 کروڑ روپو کاروبار یې کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم جوکر دی. د هالیوډ سینما بوتلی اداکار وین ڈیزل فلم بلڈ شاٹ لومړی ټریل خپور شوی دی. دا یو سپر هیرو فلم دی. په فلم کې ښودل شوی چې وین ڈیزل او د هغه میرمن ووژل شي. خو د ساینس پوهانو یو ډله له مختلفو تجربو وروسته وین ڈیزل ژوندی کړي. په دې وروسته هغه د قاتلانو نه انتقام اخلي. فلم بلڈ شاٹ به د فروری په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي.
are made of this.
What is this place?
I'm sorry to be the one to tell you this, but you got yourself killed at RST. We'd rebuild the most important assets in the U.S. military. Soldiers like yourself. You're the first who we successfully managed to bring back. But improved, enhanced. With the technology in your veins, you have an army inside you that will not only make you stronger, it will heal you instantly.
Well, they should.
Now tell me, do you remember anything?
Where are you going?
I've got unfinished business. I'm going to find the man who murdered my wife and kill him.
Oh, that's not good. All right, shut him down!
د هالیوډ سینما بوتلی اداکارانو چارلیز تیرون، نیکول کیدمن او مارګوت روبی فلم بام شیل لومړی مکمل ټریلر خپور شوی دی. دا په رښتینی واقعیت جوړ فلم دی. په فلم کې د فاکس نیوز ټلویزیون بنسټ ایښودونکي روجر باندې د جنسي تیری کیسه ښودل شوې. روجر د جنسي تیری تورن وروسته استعفا ورکړې وه. فلم بام شیل به د دسمبر په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي.
You have to adopt the mentality of an Irish street cop. The world is a bad place.
I have a whole list.
Will other women come forward?
You may have heard there was a dust-up involving yours truly and presidential contender Donald Trump.
There was blood coming out of her eyes, blood coming out of her wherever.
Oh, my God. But... did he just accuse me of anger menstruating? Wait, am I going to be the story?
No.
No. I'm going to be the story.
No.
Nobody stops watching because of a conflict. They stop watching when there isn't one. But I need to know that you're loyal. I need you to find a way to prove it.
Someone has to speak up. Someone has to get mad.
Fox News star Gretchen Carlson dropped a major bombshell today.
What is she doing?
This could kill Fox News.
We need everyone on Team Roger.
Get it on.
This is an island of safety and truth.
There's a man!
Ready to go to war?
Oh, yeah.
د هندي سینما وزیر اداکار سلمان خان دبنګ سیریز دریم فلم مکمل ټریلر خپور شوی دی. په هند کې د سلمان خان فلم دبنګ سیریز ډیر زیات خوښ کړل شوی او ریکارډ کاروبار یې هم کړی دی. په فلم کې سلمان خان پولیس والا وی او چول بل پانډے کردار یې کړی دی. دا یو اکشن او رومانوي فلم دی. فلم دبنګ 3 به د دسمبر په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي.
ایک ہوتا ہے پولیس والا، ایک ہوتا ہے گنڈا.
हम कहलाते हैं पुलिस वाला गुंडा। अब दबंगई पर चलते हैं, लेकिन कोई दबंग पैदा नहीं होता है, उसके पीछे एक कहानी जरूर होती है। अच्छाई और बुराई की लड़ाई में आपने सुना होगा कि जीत अच्छाई की होती है, गलत सुना है आपने। व्यक्तिगत दुश्मनी है, बदला तो हम लेंगे ही। नाराजगी इस बात की नहीं है हमें कि तुम हमारे घर में घुसे, नाराजगी तो इस बात की है कि तुम हमारे घर में घुसे जब हम नहीं थे।
हिंदी सिनेमा मशहूर अदाकारान जॉन इब्राहिम, अनिल कपूर او ارشد وارسی نوی فلم پاگل پنتی لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا یو مزایه فلم دی. فلم پاگل پنتی به د نومبر په میاشت کې نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
کپیا ध्यान दे, दिमाग मत लगाना, क्योंकि इनमें है नहीं।
मुझे लगा था पिछली बार की तरह पानी में उल्टा लगाएंगे। यार वो मैंने बहुत गलत है।
ऐसे बनाओ।
मैं यहाँ बैठे बैठे देख सकता हूँ कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदनी रात में चांदी के चम्मच से कौन सी चटनी चटाई।
चंदू की कोई चाची या चाचा नहीं है। चंदू कभी चांदनी चौक गया ही नहीं। नहीं गया ना, ना इविंगो। क्या लेंगे?
पैसे।
मुझे अपने सारे पैसे वापस चाहिए अभी के अभी।
हम सब करोड़पति बन सकते हैं।
अरे पागलो,
हराम खोरो।
ये आपके यहाँ जो ऐसी मौत मरते हैं उनको शहीद कहते हैं?
आगे हो,
हमारे यहाँ इसे कुत्ते की मौत मरना कहते हैं।
इसके मासूम चेहरे को देखो, कितनी अभागी।
इस मतलबी दुनिया में अगर कोई बेमतलब की बात बोल जाए तो उस बेमतलबी बात का भी बहुत बड़ा मतलब होता है, और तुम जैसे मतलबी इंसान के साथ रहने का ये मतलब है कि सारी दुनिया का मतलब समझ में आ जाता है।
قدرمن اوریدون کو تاسې د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل آیاس ته اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسې په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې په لوی الله مو سپارم.
نشتسترگی داستنم غنی 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 خور داست غم ندارو لری ندم کل جهان دسترگی سترگی نشتسترگی داستنم غنی خور داست غم داست غم داست غم
نشستر گی داستانم